انډیکس راغونډیش د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبی خدمات په خاطر د نوموړي پونم د سلورم کال په مخه کې سوته جایزې ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود و کال مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د شغلی عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي، دوه ناولونه خپاره شوې دي او بیا شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستان بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دېرشمې چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم، تخلص، د سېشېدو ځای، د استوګنې اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټېلیفون شمېره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دي ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوې ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 1200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دری او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همداراز د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکې اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، صدیق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدی او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکې اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشی ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي. له ښاغلي منلی څخه به واورو چې زری کړکې اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزه ورکوي.
یو معیار د ژبې کارواله ده. ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولی دی هغه دا ده چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي، کپل شوي نه وي او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا کوم مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنا کېدای شي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتره وي بل په بله برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته خبرو کړل چې ذوق هم پکې مهمه راکېږي. زمونږ د جوري غړي اکثره د منل شوي نقادان دي او څه چې داوی خوښ شي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټر نه تر شوی اثر دی. طبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا دی چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکو خپل په جایزه ارزي. د سټیج د دې نه ارزښت زیات دي او مونږ ته په لاس نه راغلي، مګر دا شی په خپل چې د دومره به ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوس پورې د څو راغلي د چتاسو جایزه اعلان کړی دي او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو خپل کتاب ته جایزه ورکړې وای تر دې خو هغه بهتره دی؟
د ست ویل نشم فکر کوم چې مونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه پې کېدی شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزه ورکړي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي، کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستل د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت وخت کې ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي؟
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیر مهمه ده، او تبي خبر ذکر چې موږ چې اثر ته جایزه ورکو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکو، یعنی د یو نقاد په صفت باندې موږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګۍ کول شي. نو دا تبي خبر ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی، نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کلاسیکله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خبره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوي دي حتی د په دولتي سطح باندې فکر نکوي چې د جایزې په برخه کې ډېره بیغوري کیږي؟
جایزې په برخه کې ترې وهله بیغوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغه د پیرونو په اساس جایزې ورکوي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
کچېری د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته بیا کلونو کې وګورو ځینې وختونو کې داس خلکو هم جایزې اخیستې دي چې بیا هغه هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای شي ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او بیا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلاتونو له خاطر مطرح شي، یا له سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغه کارونه هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډیره حدا کله چې جایزې ورکول کې جایزې یا د حکومت خوانه ورکول کیږي یا د سي غیر دولتي فنډ خوانه ورکول کیږي چې د بهرنۍ هوادونو نه امکانات خلی، او اکثره د جایزې مختیی یعنی د ستوندار شکل باندې چې پر پسې څوکاله یو جایزه ورکړل شي غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې طبعا تر ډیره حده ملګرتیا او واسطه او دا شان پر نظر کې نیول کیږي او فشارونه شته دی پارزه کې دا کار شته. د همدې خاطر د زری کړ کې د جایزې لپاره مونږه چاته بل نه ورکو چې خپل کتاب کاندید کی، مونږه د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي، یا مونږ سره د خپل خوښې کتابونه شریک کی، مګر د کتاب د کاندیدولو هفته تر ځکه نه ورکو چې بیا کېدای شي په زموږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانې کتاب باید اتمن جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په د افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی په هر ور ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر او خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلیکل کوي هغوی تر ډیره حد پورې محجوب انسانان وي، حتی باغ خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډیر عالی بنه وي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبیعي خبره چې هغه ششی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ اثر په خپله کاندیدوو او په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي، یعنی دغه د کاندیدولو حق هم مونږ ترې وهده ځان ته محفوظ ساتلی دی. او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په وخت د فشار لاندې راشو، هغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار وي. په هر صورت د زري کړکۍ د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړله نه دی کړی، نشي کولی.
د لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي؟
فکر کوم بهترینه لارې هماغه ده، په دې معنی چې می تخص دي او پیژندل شوي دي، د دغو مشخصو معیارونو په اساس، پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولای شي چې کتاب کې یو ټکی ته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپله ورته اشاره وکړه چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري، د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو خاصل دی.
استاد من له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له عمله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډیره سخته ده، ځکه چې تر ډیر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډیر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې داسې وای، کاشکې چې ستونکو اهمیت ول کېدل یا د لستونکو لرواله په نظر کې نیول کېدل. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نور سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښيي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کیږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب 500,000 ټوکه چاپېږي او هغه په 500 کالو کې
دا خوده خوزما او بخشې زما مطلب دا اوسي بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي، بیا هغه دی جایزو ولا هم فکر کیس ولا هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوال شاید، او چورته ګوري ډیر وخت مثلا کچیرته تیر سل کال په نظر کې ونی سو په افغانستان کې دی یو شمیر کم هم نه دی د لیکوال شته چې په خپل وخت ډیر مشهور شي وی چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پویدل دي چې نه دا خو تکړه نه و. بیا ما مغه خبره ده نه داسې دی نقد سمو اغلرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکي ارزونه وکي وی ارزوي چې ترڅو معیار یو څو چچ کچرنګ
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه ده. تاسو کله نړۍ ادبیات ته وګورئ، زه به مثال د فرانسې واخلم، ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې خلک کې به هیڅوک اعتراض ونه کی که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړي لیکوالو کې راځي. هم د شهرت در لحاظ، هم د خوال در لحاظ، هم د کیفیت در لحاظ، هم د فکر در لحاظ. ویکتور هوگو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي، مگر ویکتور هوگو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي.
خبر ہوسی کم کم کسان دا اکیڈمی غړی دی، مگر ډیر مشهور لیکوال دا اکیڈمی غړی نه دی. نو دا څنګه پټول زنه کښتا مهمه خبره ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي تا باندې شهرت پر وې اوس لری د ځان سره په ډول به خلکو لاس راوړلی شي، مگر که په هغه معیارونو کې شامل چې نشوي دي خو ډېره ښه ده. که په کې نه وي نو حتی هغه هم به جزا ونه. فکر
کوم چې دا سیاست د نجات وزنې لاره ده. لو استاد منلی په مننې چې د جایزو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغه کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده، یو هم د امینه فنا شیر ټولګه ده. د خبرونې په دې برخه کې به د اغلی فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره واور.
چاوی چه ما مینه او دمینه نغمه پری خوده، چاوی چه ما مینه او دمینه نغمه پری خوده، زهر بشی جوند کمی دا لاری خوگی پری خوده. عشق زما دروح روح ده او تزما سڑا سڑائی، عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړی، مرمه کم دغه د حیات بهانه پری خو دی. جار د سوزی دو لکیفا تم وی رنا تناست، جار د سوزی دو لکیفا تم وی رنا تناست، خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا، سترگی می داستا لپارا یارا رنی پری خودی. لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړ گئے، لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړ گئے، ما د خلا گان خار او بل دی وی پرې خو دی. ستا فنا بستا لمنه هیڅ کله پشان شي، ستا فنا بستا لمنه هیڅ کله پشان شي، نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریخو دی. نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریخو دی. چاوي چې ما مینه او د مینې نغمې پریخو دی، زهر بشي ژوند کمې دا لارې.
لاغلی فنا په مننی د ازادي راډیو مجلې پرې خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول له محتوا خبرو چې به افغان لیکلې ده، خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یوه شعر پسې لا رنګینه کړو.
بیای څنګه راوتلې بیای څنګه راوتلې تکې سرې بده شي تلې د غرمو خویونه پرې ده د سایه هزار وهلې بیای څنګه راوتلې تکې سرې بده شي تلې د غرمو خویونه پرې ده د سایه هزار وهلې څه په خاره روانه پلو واچ وسړی دی لاسو سره دی خیال کړه پلاسو کې دی بنگړی دی څه بیخاره روانه پلو واچ وسړی دی لاسو سره دی خیال کړه پلاسو کې دی بنگړی دی کړه لمنه دی راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړي ګور زه خو درته وایم د سړیو جنگ به جوړ کړي دی پرتی لار کې ډیری درته غنی خیالی کړي پام کوه چې کش دی نکړي تر لمنه خیالی کړي سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګرې چې تاوان پکې ونه کړي د زړګیو سوداګرې د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
لشغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولای وو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورې
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورې
تر خوشحال وای چې د باغ سربي پست تر قامت دي چې د باغ سربي پست تر قامت دي پښتني په قامت ستري نه دي سړي زیبا صاحب هغه افغان ده چې په سویډن کې ناول په سویډني ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ ژبې سره کلمات لري اخلي صاحب په سویډن کې ښوونځی لوسته او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیسته دی له دوی په واورو چناولی څنمې شي او موضوع یې سره
ول نو په سویډن کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بیسواد کیسه د افغاني بیسواد خزي کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نورې کاراکټرونه هم راځي چې د خزي سره اړه لري او د دې په طریق یا مونږه په نور کاراکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر ده دا اصلي کاراکټر څنمې شي نو مت شه
اصلی کاراکتر چې دا نومې ده لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه ده
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا ده او دا کتاب بي سواد خزي دا هر سویډني ټولنې ته ډېر ناشنا ده او هدف مې دا و چې دا شی ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لیک معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیشه تر سره شوی دی
افغانستان دی پی خبر دی او بیا په زمان کې سویډن هم دی اول چې کتاب شروع کیږي اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي خپل دی او ډار کیسه کوي هغه سانه چې دا له سپیته مخیر کې د افغانستان په تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي دا کلی نوم چې دی یعنی ام داسې داستان دی خو مقصد می دا و چې د افغانستان اصل کې د مغه سیمونه یو کلی کې یو ماشوم چې لال منمیږي اصل کې سره
دی لال می تر کوم عمر پورې داستان رسی
لال ما کیسه چې د اخر ژوند پورې زړخته پورې زړیږي په دې کتاب کې په دې کیسه کې وړی پیغله شي بیا نور هم غټ شي بیا اخر کې زړیږي
د دې ناول هغه د تکر اصلي نقاط کې چرته اشاره ورته وکړي چې ان د پلاټ لڅره څرخي
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزې په حق له مسؤلونو پورته کړي لومړی برخه کې د کتاب د انجینری چې وړي ودی کی سپینګرو ته پاره می پاس کړي په زمونږ کې اندغه سي د یو یا نارینه چې د خپل وطن د هلیکی هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې هم غوسه ساتي. په زمن کې یو میرمن تاسو شی ډیر مهم دی په دې مې تبصره کړی. او په زم د مین پلار چې دی چې د یو میرمن ښځه چې بې سواده ده د هغې ژوند کې څرنګه ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي، خصوصا چې تاسې یوه ښځه خپل وطن د اروپایي یا دغه ځایونو کې وطن نه بار نور چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی، دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګه بدلي، څه تغیرات راځي، څومره دا نورې وطن کې یو رنګې ستونزې بیا د راځي وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري، ستا هویت ته څه ټکان ورکو کېږي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه، سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي، البته د یوې افغان جنې ډېر لنډ کا سو درې افغان د سویډنی ملګرو په اخلا کا کوم یو اشاره شوې ده، خو نور د کرکټر ته بیخي زیات دنه شوې نه یم، یعنی هغې په کې څه رول نه لري.
دا ناول چې تاسو لیکه د دې د ژبي یا د ټول ناول اډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړي؟
ګورې دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخ کې تللی دا زنه پېم چې نور خلک یو خو چی سلف پبلشینګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کوونکی ادارې ته یا پبلشر ته ورکی چې چاپ کی، بیا بل سویډن کې خدا سي د نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان تلیږي د دېزي هغه ډیر پیاوړي پبلشرز چې دي هغه تلیږي هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نه کو. زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی، نو دغه پبلشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړلو چې سمه ده، دا کتاب دا کیفیت لري چې موږ یې غواړو چاپ کو. بیا هغې نه پس یو ډېره اوږده پروسه وي چې تاته یو د ماری پبلشرز له خوا څو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي، هغه لولي خپل نظر وایي چې دا ځکه دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی. اس چې ده البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تللی په کتاب کې یا آیا اړتیا شته دی چې بعضې نه کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیات وګ د زما کتاب په سومیاشت کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
تر اوسه پورې د سویډنانو له لوري تاسو ته یو نظر درکړل شوی دی چې دا ناول څرنګه دی؟
بلې، او دغه دوه هفتې مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زه غوښتی وم چون افغان لیکوالان خزی بیخی کمی دی سویدان که خونش تا فکر کوم دا زا لومړی لیکوال ایما چه دا افغان پنوم یاده گیم، یعنی کلی کلی ممده پا سویدانی جو بی آغی روخته اوما دا دیوزی تی وی فور وردوائی ترا سر مارکاو کرلا و دا دوی تا هم جالب و چه افغان جینه چه پا سویدان که غطر شوی دلتا جوان کری سویډنی کې کتاب لیکل. البته افغانستان د افغانستان ټولنې موږ ته خوادلې ده یو داسې شی باندې کتاب لیکلې بي سواده میرمن، دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی. دی اصلا دې شي ته فکر نه چې یو کس بي سواده د ژوند کې څه ستونزې، نو ماته بیلابیل ځایونه نه ډېر ښه فیډبیک راغلی، ډېر ښه ارزونه شوې او زه ډېر ډېره خوشاله یم چې دا خلک دا کتاب زموږ ولولي. په زمن کې غواړم چې زمونږ افغانان نه هم اوللي، زمونږ افغانان نارینه اوللي څنګه چې کېږي امکان لري.
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وایې ژباړې چې ډیر افغانان هم ولولي؟
بلې، او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی، ول چې دلته تاسو ترجمانان زین په جن ما کانټاکټ کې نه مو فکر نه کوم چې اوسې، مګر اولنۍ ژمړی غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي، هغې نه پس ته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کیږي.
فکر نه کوي چې تاسو یې پخپله که پښتو ته وژباړئ ترجمه یې کوي، کېدای شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي، هغه بیا یو نظر پیټیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي.
بله، دا خو ډیر زیات ښه نظر دی. همیش خې چې څو خپل کتاب خپل وژباړي، ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي، خپل خصوص چې د کوم بل ټولنې په خپل کې هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بل ژبه ده. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل دومره ښه نه یم پکې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لیک پروفیشنل مسلکی او شکرلی زما کتاب پښتو ژبه ته
کېدیشته چې یو بل څوک چې هغه په سویډنی باندې هم پوهیږي، هغه بیا په پښتو کې تکړه نه ویل کتر څنګه چې تاسو ویل، لیکن لکه څنګه چې تاسو سلاسل سجرډو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، لږ ورسته یو بل څوک پیدا شي چې هغه له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغیر راولي. آیا فکر نه کوي چې دا به اسانه لار وي؟
بله، او ولې نه، په زبوبې فکر مو کومه او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر او ډیره مننه. دا غسیت خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي، دغه مشورې ته ضرورت لرم، نو په دې وضعیت من فکر کوم بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد می پورتو کې چې دا غو سوال لاندې دی لیکلې لیکلو برخه کې، نو خو خیر اوس خو هغه راغله ای آر اغله دی، هغه هم کولی شي دا غی پلار څوکلک مرسته اورچا آی ټی چا سره مرسته کولی شي. انا
البته په او بخښه په ای آی کې سزور ته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه به هغه برخه ته به ډیر کار وشي، لیکن حتی د سیم کې دې چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کوي، مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوس تاسو لمسر خبري کوي په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرو نه متن ولي کې او ناول چاپ ته آماده شي؟
دا بلې او دا نظر هم ډیر ښه نظر او ډیره مننه. په سویډن کې هم دا سشته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب خلولی بلکې وګونو کې اوریدلای شي. دا هم د چاپ د کتاب چاپولونو سبا دا هم یو لار ده چې ډیر خلک په وګونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب تکینی.
لاغلی صافی څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب پاړه چې پښتو شوه دی، زما د افغانستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د جنو کرکتون کو په وینا د داغستان د جمهوریت د منل لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستون کې سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان مليزي او زاهد بنيري په پښتو ژباړل دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله جواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وهڅ شي. د دې کتاب پاړه به نور په خپل لځوان لیکوال عطا الله جواب څخه وور.
دا کتاب خو لاوار ژبه روسی ته ترجمه شوه، خو په دې نه پویګم چې پښتو ته له روسی ژباړل شوه او کله اردو. د سریزه پاړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې ده لکه الک چې خپل خسرګنۍ کړه لاړ شي او خسرګنۍ د ملمستیا په ځای هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری. زما داغستان د نړۍ ډېر ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنگ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کروڑو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخي او شان دی. په مثال کې به وګورو دا ښکاری چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نسوک قضا په سپیا کو تپلو ولیدله، نه مې کومه قضا چې د وښو پنډې په سر راغسته وی ولیدله. ما نه د شپې لې غږ واورید نه د تبلی. دا ښکاری چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې خار په سړکونو تر لری لری ګرځم خو ما یو میگا یا وزا ونلیدله. پښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږواله د رسول حمزه توپ تنزیه ژبه لا زیات کړي. درس پر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سم د لاسه د خوب لزای مدانګه، لکه سچی چې چلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني په یو زانګو لیکلې ټکی. د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د په خپله ښځه، ځمکه آسمان یې یو کړل په صفتونو د هغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا چې نه دې وینم زه، ژوند مې له زهرو ډک شي خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي. ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته سله راغلی، وخت دې برباد کړو زما. زما د غستان کتاب هر څوک په خپله ژبه، کلتور، وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډیر ښکلی دی خو ګورو به چې دی لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، سیده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي خدای دې بچی ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبر وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یوځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځیلي کې ماشوم په 2 کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي خو انسان ته 6 کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي. په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خواته په منډه راغی. راته یې وویل زه هم د داغستان یم، 10 کاله کیږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهیږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل ویښتان یې څنګه په تندي خال و. اخیر یې وویل زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړې؟ ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغې مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هیره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی خو دردیږم دې ته چې ولې ډیرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډیرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي نر او ښځه د مرغه 2 وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغه الوت نشي کولی. زما د داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و او زما خبرې هم په سلام شروع وي، په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان ځواب مننه چې خپل نظر یې د رسول حمزه توف د کتاب زما د داغستان په اړه راسره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د 80 کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي زروان وم په سفر، درې میرمنو مخشه را سره وکړه. لومړی سر وتکې کړی په یوه ونه، راته ویلې که دې شا کړه، که دې هیر کړم اوښکه به توی نه کړه. دوهمه به له ور سره ولاړه، منګی یې پر اوژو و، راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درې میاشت ویلی شو، هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هیره، له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو ها درېمه یوه په ذهن کې شوه پاتې، نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله را سره دي. حمزه توف په خپل داغستان مینو د دې یو شعر په برخه کې وایي ستوري ډیر دي سپوږمۍ وده شز ډیری مورکۍ وده ګڼ دي هیوادونه ګڼ دي خو وطن مې همدا یو دی خو وطن مې همدا یو دی دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام دا غنمو هم دومره وه تر بلې ویمو زحمت شي بر خدای سپارم.
دنیا